وخت مازیګر څلور بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم، سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امنیتي ارګانونو چارواکي نن په هیواد کې د امنیتي وضعیت او په کندهار کې د پوځي عملیاتو د ځنډ په اړه د معلوماتو د وړاندې کولو لپاره د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته غوښتل شوی و. دا چې دوی په دې غونډه کې څه ویلي او څه څرګندونې کړي په سر کې به په دې اړه معلومات واوري. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، نور مطالب هم لرو. دا به واوري چې په هرات کې د کوکنارو په ځای د توتی یا توتی زمینی حاصل بزګران ډیر زیات خوشاله کړي دي. خو تر هر څه د مخه خبرونه، لمړی د افغانستان خبرونه مجاهد جواد وړاندې کوي.
په نورستان کې د 1300 ځواکونو یا ایساف یو قراردادي هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې پر مهال ورسېدلې ده. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې نن سهار د ارغستان د ولسوالۍ د انکشافي شورا یو کارکوونکی د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې امریکا پاکستان ته په امنیتي چارو کې د مرستې لپاره 650 میلیونه ډالر ورکوي. د خبرونو تفصیل. په نورستان کې د 1300 ځواکونو یا ایساف یو قراردادي هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې پر مهال غورځېدلې ده. د 1300 ځواکونو لخوا په یو خبرې شوې اعلامې کې راغلي چې دغه هلیکوپټر تیر ورځ ماسپښین مهال د تخنیکی ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کوله چې وغورځېده. اعلامې څه ته وی چې په هلیکوپټر کې سوارلۍ نه وه او عملی ټوله ژوندې پاتې شوې. د حکومت مخالفینو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې نن سهار د ارغستان د ولسوالۍ د انکشافي شورا یو کارکوونکی د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه وژل شوی کس حیات خان نومیده چې د ارغستان د ولسوالۍ اوسیدونکی و. تر دې مهاله چا د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له کندهار څخه د یو بل خبر په ترڅ کې ویل شوی دی چې په دغه ولایت کې د ملي اردو او پولیسو لخوا د یو لوړګړو عملیاتو په ترڅ کې یو تن له چاودیدونکو موادو او تبلیغاتي وسایلو سره نیول شوی دی. د زابل په شینکی ولسوالۍ کې د ومند چاودنې په ترڅ کې لکتر لګه اته کسان ژوبل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یوې خبرې شوې لامې کې راغلي دي چې په دغه ټپیانو کې 15 پولیس او 3 د ملي اردو سرتیري شامل دي. اعلامې وړاندې لیکي چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې هم د یوې چاودنې په ترڅ کې شپږ ملکي وګړي وژل شوي دي او له دغې پیښې سره په تړاو شپږ مشکوک کسان هم نیول شوي دي چې دا مهال ترې پلټنې روانې دي. په بامیانو کې د سیلابونو د راوتلو له امله خلکو ته ځینې مالي او اقتصادي زیانونه اوښتي دي. په بامیانو کې له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر احمد رضا رفعت ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیلابونو له امله د یو شمېر څارویو د له منځه تللو تر څنګ ځینې دوکانونه او باغونه هم ویجاړ شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له متضرره خلکو سره باید مرستې وشي. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر 64 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 28 افغانۍ، یو پاوند 1 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 45 افغانۍ او 90 پوله، زر پاکستاني کلداري 1528 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له سلطان محمد سرور څخه واوري.
امریکایي چارواکي وایي واشنگتن د هغو عملیاتو د لګښتونو لپاره چې د پاکستان پوځ تیر کال د وسلوالو طالبانو خلاف کړي اسلام آباد ته 650 میلیونه ډالر سپارلي دي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویان ریچارد سنیل سر وویل د دغو پیسو 188 میلیونه ډالر تیره اونۍ او 488 میلیونه ډالر د تیره دوشنبه په ورځ وسپارل شول. دغه کومک د هغه یو پروګرام برخه ده چې د ائتلاف د ملاتړ مرستې نومیږي او هغه هیوادونو ته ورکول کیږي چې د تروریزم او بغاوت ضد مبارزه کې له امریکا سره همکاري کوي. پاکستان چې د تروریزم ضد مبارزه کې د امریکا ملاتړی دی، د پاکستانی طالبانو خلاف عملیاتو کې پر درانه لګښتونه راغلي. امریکایي چارواکو یو امریکایي چې په پاکستان کې زیږیدلې په نیویارک ښار کې د موټر بم د شند کړای شوی برید په ارتباط نیولې دی. لوی څارنوال اریک هولډر وویل فیصل شهزاد د دوبۍ ته په لاره د نیویارک په جان اف کینیډي نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شو. د امریکا لوی څارنوال په وینا د تروریستي عمل په حق له تحقیقات روان دي. د امریکا فدرالي پولیس اف بی آی وایي شهزاد ځکه نیول شوی چې ګمان کېږي د هغه موټر چې بم پکې ایښودل شوی و د نیویارک ښار د ټایم څلور لارې کې درولی و. شهزاد به نن د نیویارک د منهاتن فدرالي محکمې ته احضار کړی شي. امریکا د لومړي ځل لپاره د خپل اتومي سلاکوټ اوسنی حجم او اندازه رسمن اعلان کړه. ویل کیږي چې دغه هیواد په مجموع کې 5,113 اټومي سروکي لري چې یا د عملیاتو لپاره تیار نصب شوي یا فعالیت آماده په سلاکوټونو کې ساتل شوي او یا په غیر فعاله توګه زیرمو کې ذخیره شوي دي. هغه ارقام چې د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان کړل ښیي چې د دغه هیواد اتومي سلاکوټ د سړې جګړې د مهال له اعظمي اندازې چې په 1980 کال کې یې 1,215 وسلې درلودې 40% کم شوی او په 1990 کال کې د برلین دیوال له ړنګېدو وروسته 85% کم شوی دی. امریکا له دې مخکې دغه ډول اټومي تفصیلات ډیر پټ ساتل. امریکا د خپلو اتومي وسلو شمیر د اتومي وسلو د نخبرېدو د تړون د مراجعې په کانفرانس کې چې په نیویارک کې پیل شوی اعلان کړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنتن وویل د اتومي پروګرام په اړه تر وسه شفافیت د هیواد د ملي امنیت په ګټه دی. هغې زیاته کړه چې دغه ډول شفافیت او څرګندوالی د وسلو د سیالۍ د مخنیوي په اړه ډاډ رامنځته کوي. د یونان د خصوصي سکتور کارګرو د دولت د سختو مقرراتو په مقابل کې نن خپل دو ورځنی اعتصاب او مظاهره پیل کړه. د مدني کارګرو دغه مظاهره په داسې حال کې پیلې کې چې ټاکل شوی سبا د چهارشنبه په ورځ د هغو مقرراتو خلاف چې دولت د اروپایي اتحادیه او نړیوال وجهي صندوق د 145 میلیارد ډالرو بسپنې د ترلاسه کولو لپاره اعلان کړي پراخه مظاهره وشي. د کمونیستو مظاهرتیانو یوې ډلې نن یو لیکلی لوی شعار اوچت کړ. په دغه شعار کې د اروپا له خلکو غوښتل شوي چې د دغو سختو مقرراتو په مقابل کې راپورته شي. یوې ډلې ښوونکو د تېرې دوشنبه په ورځ د دولتي تلویزیون د شپې خبري نشرات قطع کړل او د کار او وظیفو غوښتنې وکړه. د یونان حکومت غواړي روانه اونۍ خپل مقررات په پارلمان تصویب کړي. بلخوا د جرمني د مالي وزیر یونان ته ګواښ وکړ چې خپل نوي مقررات باید پلي کړي که نوي د اروپایي اتحادیې د هیوادونو او نړیوال وجهي صندوق پورونه به ترلاسه نه کړي. تهران د شمالي کوریا مشر کیم یونګ ایل ته بلنه کړې چې د اقتصادي روابطو د پراختیا لپاره د ایران لیدنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست وویل د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي تیره میاشت د شمالي کوریا لیدنه کړې او دغه بلنه یې سپارلې ده. د نور تفصیلات څرګند نه کړل. کیم یونګ هم چې د شمالي کوریا د عالي ولسی شورا مشر دی په دولتي سفرونو او ډیپلوماټیکو غونډو کې د دغه هیواد نمائندګي کوي. لویدیځ هیوادونه اندېښمن دي چې ایران او شمالي کوریا دواړه کېدای شي اتومي دولتونه شي. د سپینې ماڼۍ یو لوړ رتبه چارواکي د قرغیزستان پایتخت بشکک کې د موقت حکومت له چارواکو سره لیدلی دي. د روسیې او آسیا اروپا د چارو لپاره د جمهور رئیس لوی سلاکار میچل مکفول د جمهور رئیس باراک اوباما لوی سلاکار میچل مکفول د قرغیزستان د موقت حکومت لمرستیال مشر الماز بیگ اتمبایف سره خبرې کړې دي. د دغو خبرو تفصیل تر اوسه نه دی څرګند شوی، خو د اتمبایف دفتر وویل د امریکایي چارواکي د لیدنې هدف دا دی چې د قرغیزستان له اوسني وضعیت ځان خبر کړي او ځان ډاډمن کړي چې موقت اداره د ډیموکراتیکې پروسې ملاتړ کوي. په قرغیزستان کې موقت حکومت وروسته له دې تاسیس شو چې پخوانی جمهور رئیس کورمان بیگ باقیف تیره میاشت د یو پاڅون په نتیجه کې لا واک له لاسه ورکړ. درنو اوریدونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې اوري. د افغانستان د امنیتي ارګانونو چارواکي نن په هیواد کې د امنیتي وضعیت په کندهار کې د پوځي عملیاتو د ځنډ په اړه د معلوماتو د وړاندې کولو لپاره د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته غوښتل شوی وو. د هغوی د څرګندونو په اړه د خبرونې په سر کې معلومات اورئ. افغان ولسمشر به له امریکایي مقاماتو څه ژمنې ترلاسه کړي او واشنګټن ته د سفر په لړ کې د امریکا د ولسمشر اداره به له هغه څه تمې ولري؟ په هرات کې د کوکنارو پر ځای د توتۍ یا توتې زمینی حاصل بزګران ډیر خوښ کړي دي. امریکا هغه پاکستاني ټبرې نیولې دی چې په نیویارک کې د ناکامې بمی حملې هڅه کړې وه. او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام هم اوریدلی شئ. د افغانستان د امنیتي ورګانونو چارواکي نن په هیواد کې د امنیتي وضعیت او په کندهار کې د پوځي عملیاتو د ځنډ په اړه د معلوماتو د وړاندې کولو لپاره د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته غوښتل شوی وو. سناتورانو له امنیتي ورګانونو غوښتل چې د جنوبي ولایتونو د امنیت او په کندهار کې د پوځي عملیاتو په اړه جدي اقدام وکړي. نور حال له کابله د ازادي رادیو د خبريال اجمل تورمن په ریپورت کې.
په مرجع کې تر پوځي عملیاتو وروسته او د دغو عملیاتو نه چندان بریالیو پایلو ته په پام سره د افغانستان امنیتي ارګانونه اوس هڅه کوي چې په کندهار کې د پوځي عملیاتو تر پایل د مخه یو لوی او پراخه پلان جوړ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر چې د یو شمېر نورو افغان امنیتي چارواکو سره یو ځای د مشرانو جرګې د سې شنبې د ورځې عمومي غونډې ته غوښتل شوی او وویل چې د هلمند د مرجع عملیاتو دوی ته ورزده کړي چې په کندهار کې د عملیاتو تر پیل د مخه یو سم پلان او پالیسي جوړ کړي.
د مرجع عملیات اتیا په سلو کې خپل اهداف یې ترلاسه کړل، اما اوس هم مرجع یو آرامه سیمه نه ده زموږ د خلکو لپاره. هر ورځ په مرجع کې د مینو انفجار سره په نادلی کې نارامي دوام لري. په قندهار کې نارامي زیاته شوه. په دا یوې هفتې کې مو یو څه کنټرول کړی ده. د قندهار په ښار باندې تروریستي حملې زیاتې شولې. ولې زیاتې شولې؟ په مارجې کې دوی شکست وکړ، وتښتېدل. هلته یو څو تروریست یې پرېښودل چې ماینونه شخ کې.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې تر ټولو جدي امنیتي ستونزې په کندهار، کونړ او پکتیا ولایتونو کې دي. د دوی په وینا په مرجع کې اول جګړه پیل شوه، بیا اداره جوړونه وشوه او په وروسته کې پالیسي یا سیاست جوړ شو. له همدې امله نن هم دغه سیمه ناامنه ده. د افغانستان د ملي امنیت رئیس امرالله صالح چې دی هم دغه غونډې ته غوښتل شوی او وویل چې د کندهار عملیاتي پلان د مرجع د عملیاتو د پلان برعکس دی. نوموړي وویل چې دلته به لومړی پالیسي جوړه شي، بیا به اداره رامنځته شي او په وروسته کې به عملیات وشي. دی وایي اوس غواړم د کندهار هغه سیمې چې هلته زموږ شتون په یوې پوځي پوستې بدل شوی، یعنی امنیتي ارګانونه له ځانه دفاع کوي او له خلکو څخه یې د دفاع توان له لاسه ورکړی دی، دلته تصفیه رامنځته شي. تر کومه چې موږ ته معلومات راکړل شوي، دلته باید لومړی پالیسي جوړه شي، بیا اداره رامنځته شي او په وروسته کې به عملیات وشي. کندهار کې د پیلیدونکو پوځي عملیاتو په اړه میاشتو رئیس خبرې روانې دي. په داسې حال کې چې ویل کېږي د دغه ولایت اوسیدونکو پوځي عملیات نه غواړي، خو د امریکا د مرکزی ځواکونو عمومي قماندان جنرال ډیوډ پیتروویس دغه ولایت ته په خپل سفر کې ویلي چې په کندهار کې پوځي عملیات اړین دي. د نوموړي په وینا کندهار ستونزمنې ورځې په مخ کې لري.
پراپور کې مو واوریدل چې په مشرانو جرګې کې د افغانستان د امنیتي ارګانونو چارواکو څخه نن د امنیتي وضعیت په کندهار کې د پوځي عملیاتو د ځنډ په اړه معلومات وغوښتل شول. بلخوا په کندهار کې د ارغستان د ولسوالۍ د انکشافي شورا غړی وژل شوی او په زابل کې بیا د ماین چاودنې څو وسلوالو طالبانو ته مرګوب لاړولې ده. د وخان مینپالی په اړه ریپورټ راکوي.
دا یاد خان په نوم د ارغستان د ولسوالۍ قومي مشر چې د دې ولسوالۍ د انکشافي شورا غړی هم وو، نن سهار 9 بجې د کندهار په لومړۍ حوزه کې د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. د کندهار د والي ویان زلمی ایوبي وویل چې تر پیښه وروسته پلټنې پیل شوي، خو تر اوسه د پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوي. د تیرو دوو اونیو په اوږدو کې د کندهار په مرکز ولسوالیو کې 4 قومي مشران وژل شوي دي. دولتي چارواکي وایي چې دا قومي مشران د وسلوالو طالبانو لخوا وژل کیږي. وسلوالو طالبانو هم د ځینو وژل شوو پړه په غاړه اخیستی ده. د بل پلوه د زابل د والي ویان مجان رسولیار وایي چې نن د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې 5 وسلوالو طالبانو ته د خپل میند شاودنې له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړي وړاندې وویل
نن سهار 10 بجو په شاوخوا د شاجوی ولسوالۍ اړوند د داوتخیلو په کلي کې وسلوالو مشکلاتونه په سیمه کې یو مینځ ځای دی چې هغه مین په دې باندې منفجر شوی ده او په پایله کې درې کسه وژل شوي دي او 2 سخته ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان قاري یوسف احمدي وایي چې د زابل په ارغنداب کې افغان او نړیوالو ځواکونو ته د یو وسلوال برید په ترڅ کې درنه مرګ شو بل وراړه ولې ده، خو د زابل د والي ویان د خبره ناسمه وبلله.
آزادی او اوریدونکو د آزادی رادیو د خبرونو د دولتي چارواکو د اقداماتو او ستاسو د خپل ټولنې د مسایلو په باب ستاسو په نظرونو وړاندیزونو او انتقادونو مشتمل تلیفوني پیغامونه لیکونه فاکسونه او برېښنالیکونه په آزادی او اوریدونکو پروګرام کې د آزادی رادیو څخه واورئ.
دا زادی او اوریدونکو پروگرام د روانه خبرونه په دوهمه نیمایي کې مهیروي. اوس مهم راشم د افغانستان پاتې مسایلو ته. په افغانستان کې د امریکایي ناتو ځواکونو عمومي قمندان واشنگتن ته د ولسمشر حامد کرزي سفر د افغان حکومت د چارواکو عادي افغانانو او حتی طالبانو لپاره مهم ګڼل. جنرال مکریسل د امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال سره په مرکې کې د دې سفر په اړه چې د دوشنبه پورې سپیلېږي څرګندونې کړې دي او په خپل جنرال کریسل هم واشنگتن ته روان دي. احمد شیبر د دې سفر په اړه ریپورت وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان په کندهار کې د پیلېدونکو پوځي عملیاتو تیاری کوي. خو را روانه اونۍ د وال سټریټ جورنال امریکایي ورسپانې په وینا هغه بل وظیفه لري. واشنگتن ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر وظیفه دا سی جنرال مکریسټل هم له یو شمیر نورو پوځي چارواکو سره واشنگتن ته ځي. د ورسپانې په وینا د حامد کرزي سفر مهم دی، د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو د شوالي لپاره مهم دی. جنرال مکریسټل په یوې مرکې کې وویل حامد کرزي د ده لپاره د ډیر اعتماد وړ همکار دی. دا سفر چې را روانه دوشنبې پیل شي د جنرال کریسټل په باور له دې پلوه خورا اهمیت لري چې افغان مشر دا باور پکې ترلاسه کړي چې طالبان ورسره مات کړي. په کابل کې نور اروپایي او امریکایي چارواکي پر ولسمشر کرزي داسې اعتماد نه لري لکه جنرال کریسټل چې لري. د وال سټریټ جورنال ورسپانې په وینا ډېر افغانان هم د حامد کرزي حکومت ته د یوه کمزوري حکومت په سترګه ګوري، د داسې حکومت په سترګه چې موثره نه دی او که بهرني ځواکونه نه وي نو له طالبانو سره مقاومت نشي کولای. د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې هم د ولسمشر کرزي پر حکومت ډېر لویدیځوال انتقادونه کوي چې مخه یې نشي نیولای. خولوس مشر کرزی بهرنی د ملکی افغانانو پر وژنه ملامتوي. اما جنرال کریسټل د دوشنبه پر وال سټریټ جورنال ته په مرکې کې وویل لما سره ولوس مشر کرزی ډیر شدی، موږ یو ځای سفر کړی، یو ځای مو کار کړی، سخت موضوعات مو سره چیړلی او ما دی لیدلی چې سخت پریکړې کړې دي. د جنرال کریسټل په نظر په افغانستان کې هم ډیر خلک د حامد کرزي سفر ته انتظار دي، ځکه چې د حامد کرزي اړیکې له ډیرو مرستندویو هیوادو سره تودې نه دي. دی پر امریکا انتقاد کوي او افغانان داسې فکر کوي چې په دې سفر کې بل امریکا سره د افغانستان اړیکې ښه سي. د جنرال کریسټل په وینا دې سفر ته یوازې د افغان حکومت چارواکي او عادي افغانان انتظار نه دي، طالبان هم دا سفر څاري ځکه چې په کندهار کې عملیات پیل شي او یو شمېر داسې پاور لري چې دا عملیات هم د کرزي سفر ته ځنډنې شوي دي. د وال سټریټ جورنال ورسپانې په باور امریکایي چارواکي له حامد کرزي دا غواړي چې دی د حکومتدارۍ د بهتره کېدو او د اداري فساد د مخنیوي په برخو کې خپلې ژمنې ترسره کړي. افغان چارواکي بیا دا هیله لري چې امریکا د اوږدې مودې په مخه له افغانانو سره د مرستو ژمنې وکړي. جنرال کریسټل وایي که چېرته د حامد کرزي سفر بریالی شو نو افغانان به دا هیله پیدا کړي چې راتلونکی د افغان حکومت ته نه د طالبانو.
امریکا ته مو د افغان ولسمشر د سفر په اړه واوریدل. د هغه د سفر په اړه لګروسته په خبرونه کې یو سیاسي کارپو سره هم خبرې لرو. خو نن د افغان ولسمشر یو ویان په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې سفر کې به له امریکایي چارواکو سره په ځینو مهمو مسایلو ولسمشر کرزي خبري وکړي او ولسمشر کرزي به هڅه وکړي چې د امریکا لام لاتړ ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د ازادي رادیو د خبريال ریپورت ده.
له تروریزم سره په مبارزه کې بدلون راوستل، د دواړو هیوادونو د اړیکو پیاوړي کول او له افغانستان سره د بیا رغونې په بیلابیلو برخو کې د امریکا د مرستو جلبول له امریکایي چارواکو سره د ولسمشر کرزي او ورسره پلاوی د خبرو اصلي اجنډا جوړوي. جمهور رئیس کرزی د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې د یو لوړ رتبه دولتي پلاوی په مشرۍ د جمهور رئیس باراک اوباما په بلنه امریکا ته ځي او د هغه هیواد له جمهور رئیس بهرنیو چارو وزیر د پارلمان له یو شمېر غړو او نورو چارواکو سره ګوري. د جمهور رئیس کرزی ویان وحید عمر د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته د دې سفر جزئیات په ډاګه کړل او هیله یې وښوده چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې دا سفر د افغانستان لپاره په هر برخه کې ښې نتیجې ولري.
امیدواری های زیاد وجود داره هم از طرف ما و هم از
زموک او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ډیر هیلی موجود دي چې د دې سفر په ترڅ کې داسې خبرې وشي چې د امریکا او افغانستان ستراتیژیک اړیکې لاخه کړي. د غرس په دې هواد کې له تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي کې هم لکه څنګه چې لازمه ده بدلون
تغییر در شیوه‌های مبارزه با تروریزم بتانه شوه.
جمهور رئیس کرزای او ورسره پلاوی په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ناامنۍ ډېری شوي او خلک د بهرنیو ځواکونو له خپل سره پوځي عملیاتو او ناسم چلند څخه شکایت کوي. ولسمشر کرزی هم په څو وارو په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو له امله په بهرنیو ځواکونو انتقادونه کړي او غوښتنه یې کړې چې د ملکي وګړو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وشي. دغه راز لویدیز هم د ولسمشر کرزی په حکومت ډېر انتقادونه کوي او وایي چې په دولتي ادارو کې فساد زیات دی او حکومت مت ندی توانه دلای چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي ګامونه اوچت کړي. د جمهور رئیس کرزی ویان وحید عمر سرګند کړ چې په دې سفر کې به افغان پلاوی په بیلابیلو برخو کې د امریکا د لامرستو د جلبولو لپاره هم هلې ځلې وکړي.
در این سفر وزرایی که وظیفه هماهنگ کنندی یک سکتور
په دې سفر کې به هغه وزیران چې د افغان حکومت په چوکاټ کې د ځانګړي سکتور د مانګي مسؤلیت لري د خپل امریکایي سیالانو سره خبري وکړي او هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې د امریکا مرستې ترلاسه شي. د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د منابعو ترلاسه کول زموږ لپاره مهم دي.
کومک های بیشتر ایالات متحده امریکا در عرصه های مختلف
که څه هم خاغلی عمر دا پډاګه نکړه چې ولسمشر کرزی به له امریکایي چارواکو سره د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه چې د روانې میاشتې په ورستیو کې به په کابل کې جوړ شي خبري وکړي او کنه. خو څېړونکي وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او ملي پخلاینې مسأله له امریکایي چارواکو سره د جمهور رئیس کرزی د خبراتورو یوه مهمه برخه جوړوي. د غرض ویل شوی چې ولسمشر کرزی او ورسره پلاوی به په دې سفر کې هلې ځلې وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او پیاوړي کولو ته هم د امریکایي چارواکو پام راواړوي.
لکه څنګه چې مو په ریپورت کې واوریدل ټاکل شوی دی چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یو جکپوري حکومتي هیئت یا پلاوی په مشرۍ واشنگتن ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د دې سفر په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهند ودیر ساپی سره احمد شیبر مرکه کړې ده.
یو شمیر چیړونکي دا سفر مهم کړي. سولې جرګه په کندهار کې جګړه او نور ګڼ مسایل دې سفر ته ماتله ګڼي. تاسو له دغو وار له مخه پیشګویانو سره هم نظر یاست؟
زه هم فکر کوم چې د اوباما یو څو موده مخکې یو څو ساعته راتګ افغانستان ته او بیا د دوی دعوتول واشنگتن ته په همدې معنا ده چې ډېر اقدامات چې دلته د کرزی صاحب د حکومت دخوا نیول کېږي په هغو باندې به هغوی نیوکې لري یا به کوم نظریات لري او هغه به ورسره شریکوي. دوی بیا به وروسته د هغې نه خپل اقدامات کوي، خصوصا د طالبانو سره د مذاکرې په باب چې هغه شرایط هغوی وړاندې کوي د هغو په نظر نیولو کې به د سولې یا د مذاکراتو جرګه دوی مخکې بیایي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جورنال لیکي چې د اداري فساد او ښه حکومتدارۍ په برخو کې امریکا له حامد کرزی ژمنې غواړي. ولسمشر کرزی څه ډول په دې برخو کې د امریکایانو اعتماد ترلاسه کولی شي؟
لکه څنګه چې ولسمشر کرزی د خپل د سوګند یادولو په ورځ د دوهم ځل ریاست جمهوری ته رسېدو نه وروسته هغه ژمنې کړې وې او تر اوسه پورې د هغې نه میاشتې تېرېږي داسې عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. نو په دې لحاظ ولسمشر کرزی باید یو کاري پلان عملی هغوی ته وښیي. د تقسیم اوقات هم باید پکې وي چې په کوم وخت او زمانه پورې دی په دې مواردو د اداري فساد کې یا حتی تحکیم د عدالت کې او جزا ورکولو د جنګي مجرمینو ته دوی څه ډول اقدامات کوي او کله یې عملي کوي او څرنګه یې عملي کوي، نو هغه به هم بیا څارل کېږي د نړیوالې ټولنې د خوا چې بیا وکولی شي د هغو
داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې د باراک اوباما حکومت له کانګرس د افغانستان لپاره 40 میلیارد ډالر غواړي، خو همزمانه له دې سره بیا هم په دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت باید منظم شي او اداري فساد په دې حکومت کې له منځه ولاړ شي. فکر کوي چې حامد کرزی به په دې سفر کې دغه ابتکار ترلاسه کړي چې امریکایان قانع کړي چې د افغانستان حکومت دا ظرفیت لري چې په میلیاردونو ډالر مرسته که چیرته ورسره وشي هغه به په ځای مصرف شي؟
زه فکر نه کوم چې کرزی صاحب په دې سفر باندې خپل یوازې او هغوی ته تش په کاغذونو کې د پلانونو وړاندې کولو یا په شفاهي توګه د اظهاراتو وکولی شي د هغوی اعتماد جلب کړي. هغه څه شی چې کرزی صاحب کولی شي هغه به دایي چې یو مقصد تاریخي او زمان او موده به ورته ټاکي چې کوم کار تر کومې موده پورې په صحیح توګه دوی اجرا کوي یا اجرا کولی شي. نو د هغه شرط په نظر کې نیولو سره به که هر څومره مناسب کانګرس نه اوباما غوښتي وي ولو ور هم کي او تایید هم شي هلته تر څو چې دا اصلاحات عملي نه شي زه فکر نه کوم چې د قاضي صاحب حکومت به د هغو نه مستفید شي، مګر عملي بڼه ورکول ورته په سم پرسونل او پروفیشنل حکومت جوړولو باندې کیږي او په رښتیا مونیټورینګ او سم نظارت باندې د ملي او بین المللي ارګانو مشترک عملیاتو لخوانه کیدلی شي چې دا اعتماد د خلکو هم او د نړیوالو هم جلب.
سیاسي کارپو پوهاند ودیر صافیو
ستاسو له پیغامونو نه
مرسی جمهور صاحب ته دا پیغام وړاندې کوم چې د پښتنو د هر کور د هرې کوڅې یو یو سړی بندیان دی. زموږ سره رئیس جمهور وعده وکړل چې ټول بندیان به درې لیکوم. ډېر غریب خلک بندیان دي، عجزې سوال کوي. دغه مشران چې دغه راتلونکې غونډې ته راځي دا نن د پښتنو مشران بولي. دا لرې ډېر پیدا کړه پښتانه بې ګناه په مبسو کې ناست دي، ماشومان یې خیر غواړي، کله به ماړه شي.
په هرات کې د نورو موادو پر ځای د توتۍ یا توتې زمینی کرل بزګر ډیر خوښ کړی دي. دوی وایي تر غنمو ډیر عواید ترلاسه کوي. له هراته د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی په اړه معلومات راکوي.
نوین سفلا د هرات خار ختیز د انجیل ولسوالی یو سیمن میگی دا سیمه تیر محل جګړو دومره ځپلې و چې تل به یورانی ویجاړي د جګړې د محل نقل بیلګه یادې ده. خو د سیمه خلک وای څلور کاروړاندې وسلوالو ته د سیمه په ځواب ورکولو ملکی ژوند پیل کړ. شاړې ځمکې ودانې او اوس ژوند بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی ده. ښوونځي پکې پرانیستي، خلکو ته سیمه کې روغتیایی د برېښنا او نور ګڼ خدمتونه حکومت چمتو کړي دي. دغه خبرې نه یوازې دا چې سیمه ایزه خلک او مدني ټولنو فعالین کوي، بلکې زه یو له عیني شاهدانو څخه یم. دلته اوس په نوین کې دوراني کوم اثر نشته، برخلاف خلک په کلیوالي ژوند خوښ. سیمه په بیلابیلو کښتونو زرغونه او پلختیو کې غیږه غیږه اوبه اوړي وراوړي. ډول ډول بڼونو طبیعت ته ښکلا ورکړې ده. ښځې نر د بیلابیل عمر کسان کروندو کې بوخت برېښي. د شپېته کلونو عمر لرونکی یو تن دوه نیمچه ځوانانو سره په یوه کروندر کې میوه ټولوي. د دندې او میوې په اړوند مې ترې وپوښتل، زیاته یې کړه. عبدالغني وایي دغه نیم جریب ځمکې څخه یې پرته له لګښت څخه تر اوسه نږدې شپېته زره افغانۍ حاصل ټول کړی ده. غني تیر مهال دلته د کوکنارو په کښت په اعتراف سره پښیماني وښوده.
اګول کوګنول میکشن سره کوم چان ازاده فات بدبختی ورغات کوشتم.
توتی زمینی وړکای بوټای لري لکه څخه ورسته په دوام کال بوټای په حاصل راځي. د افغانستان مرکزی ولایتو کې په خوا کروندې رواج وي، خو په هرات ولایت کې د کرنې ریاست په غوښتنه د سی آر اس موسسه په مرسته شپږ کال راهیسې دود کړی شوی ده. کروندګر وایي پالنه یې اسانه او تر غنمو فصل زیات ده. غنی او د سیمې نور د توتې زمینی میوه لرونکي اړ نه دي چې د خپلو میوو لپاره مارکیټ ومومي، بلکې هټۍ وال دوی ته په مراجعه هر کیلو په 200 افغانۍ ترې ترلاسه کوي. د میوې فصل د سورې یا غویې له میاشتې پیل د جوزات تر پایه دوام کوي. د سیمې یوه کروندګر هیله لرله چې شتمن بشي او د اولادونو لپاره د زده کړې خیال به یې په حقیقت بدل سي. سیمه کې د توتې زمینی د کښت په لارښوونه سربیره د سی آر اس موسسې مامورین خلکو سره مالي او تخنیکي مرسته هم کوي. انجینر حسام الدین په نوین کلي کې کروندګرو لپاره ښار ته د میوو د لیږد ځانګړي کارتنونه ویشي. ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
سال 2005
2015 میلادي کال کې د سی آر اس موسسې کرنې ریاست سره په مشوره د نورو نباتي بوټو د ترویج ترڅنګ د توتې زمینی پلان هم پلی کړ. موسسه کروندګرو ته د توتې زمینی په نهالونو سربیره ټول اړین امکانات او د کرنې زبوټو درمل برابروي. په هرات کې د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمد طارق متاسب زاده د توتی زمینی لپاره د خپل ولایت اوبه او خاوره مناسبه وګڼله.
خوشبینی ما داریم که به هزاران هکتار هم ای وسعت
سیارس هرات کې تر اوسه 30 جریب ځمکه د ازموینو په توګه توتی زمینی اته ولسوالیو کې کرلي. د ښې نتیجې له کبله به د کرنې ریاست بوټي زرګونه جریب ځمکو ته انتقال 15 ګونه ولسوالیو د هرات کې په کرلو سره به کروندګرو ته خورا ګټه په لاس ورشي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.